دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجمل اند او میر احمد صافی مو په دې خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د ازادي راډیوي مجلې تر خپلې دوه مخ کې خبرونه او ریپورتونه لرو. تاسو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړي وسم راځي چې خبرونه وره. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پښتونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو ورخیز اقدام بولی او ردوي. ټاکل شوی چې په ولسی جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر سبا پیل شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12 لپاره پلان شوی و پرون وځندوله. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پښتونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو ورخیز اقدام بولی او ردوي. د دې وزارت مرستیال ازادي راډیو ته ویل اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پوښتلی او دا ګام یې د ډیورن کرښې ته د رسمیت ورکولو د هڅو په لړ کې پورته کړی. محمد یعقوب احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اسلام آباد د قبایلو د برخلیک په اړه باید له پروتوکول سره سم له افغان حکومت سره مشوره کړې وای.
موږ موقف دا دی چې باید حق هغه قبایلو ته قومونو ته ورکړی شي او دا قومونه نه غواړي چې هلته هغه کوم سیستم چې د دوی ده هغه له پښتونخوا سره یا هلته پوځ راشي هلته پولیس راشي. دوی غواړي سره افغاني سیستم باندې چې آزاد قبایل دي باید خپل ازادي وساتي.
دا پاکستان پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې قبایلي سیمې د شمال لویدیز خیبر پښتونخوا ایالات برخه ګرځي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام او د محمود خان اڅکزي په مشرۍ د پښتونخوا ملي او عوامي ګوندونو د پارلمان په دې غونډه کې له ګډون ډډه کړې وه. ټاکل شوی چې په ولسی جرګه او ولسوالیو شوراګانو کې د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل چې د لازمو شرایطو لرونکو کاندیدانو اسناد د جوزا په 22 نیټه اخیستل کیږي او د کاندیدانو وروستۍ لسبل ارزونې وروسته اعلان شي.
دښمن په ورځ په کابل کې او همدارنګه د افغانستان په تلو دي شو ولایتونو کې هغه کاندیدان چې غواړي راتلونکو ټاکنو کې خپل ځان نمان کړي هغوی به زمونږ دفترونو ته راځي او هغوی به هغه فورمې اخلي چې د کاندیداتورۍ لپاره د کمیسیون لخوا تهیه شوي دي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي، اروپایي ټولنې او د انتخاباتو ځینو څارونکو ډلو په دې اړه اندېښنه ښودلې وایي په دې برخه کې رواني هڅې کافي نه دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په موساکلا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مشران د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت الوتکو پرون سهار په موساکلا ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر دوو مهمو مرکزونو حملې وکړې او په ترڅ کې د طالبانو ګڼ شمېر مشرانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا بمباري د طالب مشرانو پر غونډو شوي خو د وژل شوو دقیق شمېر او د طالب مشرانو نمونه نه دي ښودل شوي. په دې اړه پرون د قاتم ملاتړ ماموریت هم ریپورت ورکړی و خو هغوی هم په دې بمبارۍ کې د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه و ښودلی. وسلوالو طالبانو په سیمه کې بمباري تایید کړې ده خو ویلي چې دوی ته پکې زیان نه دی رسېدلی او ادعا یې کړې ده چې د عامو خلکو په کورونو شوي. دا امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12 لپاره پلان شوی و پرون وځنډوله. خاغلی ټرمپ د کیم جنګ اون په نوم په یو لیک کې چې پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ ویلي داسې احساسوي چې اوسمهال له نوموړي سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی. خاغلی ټرمپ وروسته په یوه وینا کې ویل چې جنوبي کوریا او جاپان د شمالي کوریا پر ضد د احتمالي عملیاتو په مالي لګښتونو کې له امریکا سره د برخې اخیستو ډاډ ورکړی.
I've spoken to South Korea and Japan and they are not only
دا وای ما د جنوبي کوریا او جاپان له مشانو سره خبرې وکړې. غوی نه وازی له شمالي کوریا ویریږي نه بلکې له والد چې پر موږ بد حالت تحمل شل متحده ایالاتو سره په احتمالي پوځي عملیاتو کې هر راز مالی لګښتونه ته وګور کی. خو د ټرمپ له پرونیو سرګندونو په عین حال کې داسې ښکاري در چې د راتلونکي کتنې لپاره یو ورخلاص پرې خله. دا روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ایران سره د اتمی تړون د فسخه کېدو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړی. ښاغلی پوتین دا څرګندولی پرون د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره له کتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې وکړي. پوتین د اروپایي هیوادونو د هغه هڅو ستاینه وکړه چې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا له وتلو وروسته یې د دې موافقې د ژغورنې لپاره پیل کړي، خو نوموړي په عین حال کې د دې موافقې د له منځه تلو د ناوړه عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړ. دواړو مشرانو پر نړیوالو مسلو هم خبرې وکړې. ښاغلی مکرون په ګډه خبري غونډه کې ویل فرانسه او روسیه پر دې موافقه لري چې د سوریې د کړکیچ لپاره باید له نړیوالو قدرتونو سره په ګډه یوه سیاسي حل لاره وموندل شي. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د هومس ښار ته نږدې پر یو پوځي هوایي ډګر د توغندي حمله شوې. په ریپورټونو کې ویل کېږي چې د سوریې د هوایي مدافع ځواک د دې حملې مقابله کړې. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا پرون ریپورټ ورکړ چې په مرکزي سیمه کې د سوریې پر پوځي هوایي ډګر د دښمن لخوا یرغل وشو، خو د هوایي مدافع سیستم د دې حملې په وړاندې مقابله وکړه او هدف ته له رسېدو مخکې شنډه کړه. په ریپورټ کې نه دي ویل شوي چې دا حمله چا کړې. خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. دوستانو، مخکې له دې نه چې د آزادۍ راډیوي مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د مرستو مفتش وایي متحده ایالاتو د 2002 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مقصد 2 میلیارد ډالر ضایع کړي. د سیګار مشر پرون په دې اړه په څرګندونو کې وویل چې د امریکا دی مالی مرستو د ګټې پر ځای تاوان اړولی. جان سوبکو وویل چې پریمانه پیسو د ثبات راوستو پر ځای د خپل سر وسلوالو ډلو مشران نور هم پیاوړي کړي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ناامنه ولسوالیو کې د سمدستي ثبات د راوستو په مقصد په داسې یو هیواد کې چې د ډیرو پیسو د جذب قابلیت نه درلوده خورا زیاتې پیسې ولګولې. سیګار په خپل نوي راپور کې وایي چې د امریکا حکومتي ادارو د 2002 او 2010 کلونو ترمنځ د افغانستان په ناامنه سیمو کې د ثبات راوستو لپاره 2 میلیارد ډالر ضایع کړل، خو دا پروګرام له ځینو اتلوالو هڅو سره سره تر ډیره ناکام و. راپور زیاتوي د امریکا پوځ د افغانستان په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر ګواښ لاندې دي د عامه تاسیساتو او ښوونځیو د جوړولو لپاره پر مرستندویو ټولنو فشار راوړ چې په نتیجه کې ډېرې پروژې ناکامې شوې. راپور یادونه کوي چې د دې پروژو د ژر تر ژره عملي کولو لپاره د امریکا حکومت خورا زیاتې پیسې ولګولې او دې کار زورواکانو ته د فساد موقع برابر کړه، او نتیجه دا شوه چې اکثرو پروژو د ګټې پر ځای تاوان پیښ کړ. د سیګار مشر جان سوبکو په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د پریمانه پیسو د ثبات راوستو پر ځای جنگ سالاران یا د خپل سر وسلوالو ډلو مشران پیوړي کړل.
When we poured so much money into these unstable environments, we contributed to that problem.
کله چې موږ د بې ثبات چاپیریال ته ډېرې پیسې واستولې، موږ د هغو جنگ سالارانو او ځواکمنو کسانو د رامنځته کېدو له ستونزې سره مرسته وکړه چې قانون یې په لاس کې اخیستی. که په خاص ډول محلي پولیس یاد کړم، نو له یونیفورم لرونکو ملیشو او جنگ سالارانو پرته بل څه نه و. نو دا حکومت چې موږ هلته رامنځته کړ ماهیت یې هومره بد و لکه له دوی مخکې تروریستان چې هلته و. د سیګار راپور یادونه کوي چې افغان ځواکونه او د ملکي ادارو مامورین د هغه خوځښت د پرمخ بیولو لپاره چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې پیل کړی و په مجموع کې یا لیوالتیا نه درلوده یا ورته چمتونه و او یا ناتوانه و. خو ښاغلی سوبکو په خپلو څرګندونو کې د اوسني حکومت په مشرتابه کې یو شمیر ځوانانو ته د کار د فرصت د برابرولو ستاینه هم وکړه.
As long as the current government is still surrounded by these young, honest
تر هغه چې په اوسنی حکومت کې داسې صادق د قدر وړ تعلیم یافته ځوانان وي چې د حکومت د ملاتړ لپاره ډیر خطر پر ځان مني، او د ولسمشر ځینې دا جګپوړي سلاکاران چې کله زه له هغه سره د کتنې لپاره ځم هلته وینم، تر څو چې دا کسان هلته شته زه ښه احساس لرم او خوشبینه یم، خو کله چې هغوی له مخې لرې شي له یو لړ ستونزو سره مخامخ کیږو. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار په خپل راپور کې وایي متحدو ایالاتو په 2001 کال کې افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو پر مهال په دې هیواد کې د اصلاحاتو دراوستو او د ملي ادارو د جوړولو لپاره د خپل توان په اړه ناسم تصور درلود. پرونی راپور چې تقریبا 300 مخه لري د هغو راپورونو د لړۍ څلرم دی چې سیګار په افغانستان کې د ترلاسه شویو درسونو د لړۍ په نوم چمتو کړی دی. په دې راپور کې د هغو مالی مرستو په اړه څېړنه شوې چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د بیا رغونې پر پروژو لګولې دي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سالار دې څوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو، د خزینه عالمانو کانفرنس د اسلامي همکاري او د سازمان لخوا جوړیږي. افغان خزینه عالمان هم پکې ګډون کوي. د بهرنیو چارو وزارت دا کانفرنس مهم بولي، خو په اړه یې تر اوسه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دې موضوع به د حدیث پردیس رپورټ واورو، ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرېږي.
د خزینه عالمانو کانفرنس هغه ناسته چې افغان حکومت ورته هیله مند دی. دغه کانفرنس چې د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا جوړیږي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې د عالي شورا په خبره د افغان میرمنو د ګډون لپاره هم ورته چمتو ولې نیول کیږي. د ولسي جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان د سولې په خبرو کې د ښځو رول مهم بولي، خو ټینګار کوي چې دغه کانفرنس باید د پخوانیو هغو په څیر نمایشي نه وي. دی وایي دغه کانفرنس په نیک فعال نیسو او هیله لرو چې د سولې د ټینګښت په برخه کې د عملي اقداماتو لامل شي، نه دا چې نمایشي او کلیشه‌ای وي. خزینه عالمان چې د سولې په برخه کې خپل غږ پورته کوي، فکر کوم اغېز به ولري. یوه ورځ مخکې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عادل راس په افغانستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان له دایمي استازي سره د خزینه عالمانو د کانفرنس د جوړېدو په اړه خبرې کړې، او همداشانې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو ونډه مهمه بللې. په هغه اعلامې کې چې د دې وزارت لخوا خپرې شوې، میرمن راز ویلي ښځې کولی شي د وسلوالو له صفونو خپل ورونه او خاوندان را وګرځوي. په دې کتنه کې د کانفرنس د رنگوالی وخت او ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او یا هم د افغانستان د علماو شورا نظر هم ولرو، خو د دې ادارو ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. دا معلومه نه ده چې دا کانفرنس به د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره ګټور تمام شي. تر دې دمخه د سولې علي شورا غړي حبیبي سرابي ویلي وو چې د سولې په اړه په ډیرو ناستو کې د ښځو ګډون نمایشي دی او په دې خاطر یې نیوکه کړې وه. خو د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دې نیوکو ته داسې ځواب وایي. دی وایي هغه څه چې د حکومت اړوند کېږي، د ښځو لپاره یې ټول فرصتونه برابر کړي دي، او د ولسمشر ټینګار هم پر همدې دی چې د ښځو ونډه د سولې په پروسه کې باید تثبیت شي او د ښځو په حقونو باید معامله ونه شي. حکومت د قانون مطابق خپلې ټولې هڅې کوي چې په افغانستان کې د ښځو ونډه قوي شي. بلخوا د سولې علي شوراوي هر ګام چې د سولې د خبرو اترو لپاره پورته کیږي هرکلی کوي. دغه شوراویان احسان طاهری وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره چمتووالی نیول شوی، خو په اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننې غنې اوریدو ته را بولم. په نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کندهار کې د شاغه د مزار پر تاریخ یو هنري راپور برابر کړي.
بابا
په هنر جاج کې مو د ځواني مرګ شاعر فرید بارانی د هنر جاج اخسته
دغه مساله یا دغه دغه تجسس موږ ته دغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشټواله راهیس کوي په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی چې
په فنکار برخه کې ولسی شاعر شیر زمان صادق سره دغه د شعر په ولسی فن غږیږو
شیر زمان صادق ما پرز د زنګولونو بوزي په اجرا کوم تر کلونو نن د تیر کال قرارداد مشو پورا بیرته غواړم چې ما پښم دوباره زکه ډیر ماجزه به زمينه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه
په زرپان کې به لنډه کیسه بنواوري
خور لړۍ په فکر کې لاړه زکه د ګل ببو مشر زوی نوې شل کلن شوه وو او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دورې نوموتی شاعر بابا هوتک له حواله خبر شي
پر سرغر بل راتنن اور ده وګړیا جوړ رات په غور ده پر کلی کور باندې مغل راغې هم په غزنی هم په کابل راغې
او رخمین خیال کې به د ککاو زرینی منظومه د دویم سرود روسي برخه واورو
هر یوی خپل جام خالی کړ په کوپړی کې ملکی په دواړو لاس ونیولې کوپړی ټکل څلويخ جام هو واشوا ملکه شو بیا روانه د سیند خواته
د قبر خلمه د شیرونو په کتابو تړی چې می د خاوري پر ځای واخلی ټول مزار غزلی فرید بارانی په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر و چې د خپل ځانګړي استعداد لمخې په آزاد شعر کې د کلیشئی تصویرونو او خیالونو ځان ساتلې هغه ځواني مرګ اوس موږ په منځ کې نشته هغه د 2018 کال د دسمبر په 14 نیټه ځواني مرګ شو خو شعرونه تل پاتې دي نننې رادیوي مجله د اروخات فرید بارانی روح ته ډالې کو او په پیل کې لمریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو
د افغانستان د 15 انزورګرانو د انزورونو نندارتون د هند په نړیوال مرکز کې د افغان سفارت لوري تر سره شو د انزورګرۍ د غوورزینې نندارتون د افغان هنر د ستونزو او هیلو خاوره په نوم د هند نړیوال مرکز کې د افغانستان د سفارت په همکارۍ د انکیس په هنري ګالری کې د کوربه هیواد له دوت سره سم د شمې په بلاولو پرانیستل شو په دې پرانیستغونډه کې د افغانستان لوی سفیر ډاکټر شهید محمد عبدالی د هند نړیوال مرکز مدیر مارشال نریش ورما زورګران او ګانش میر هندي او بهرنۍ ولیدونکو برخه اخیستې و د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري وای چې موزیمونه او تاریخي آثار ته به زیاته پاملرنه وکړي نوموړي د موزیمونو د نړیوالې ورځې د نمانځنې په غونډه کې ټینګار وکړ چې موزیمونه زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري څرګنده کړه چې موزیمونه په حقیقت کې روزنیز او تحقیقي انستیتیوتونه دي چې نه یوازې د خپلو کارکوونکو د پرمختګ او پراختیا زمینه برابروي بلکې هغو کسان ته چې له موزیم څخه کتنه کوي د خپلو آثارو په واسطه د انساني ټولنې د پراختیا بهیر نندارې ته وړاندې کوي او د بالیوډ وتلی فلمی ستوري ورون دوهن د روژه مبارک میاشتې در رسیدو له امله خپل مینوالو ته د دې میاشتې مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د خپل مسلمانو مینوالو سره یو ځای یو ورځ روژه هم انیولې ورون دوهن په خپل انستګرام پاڼه په یو ویډیو خبره کړې چې پکې خپل مینوالو ته د روژه میاشتې مبارکۍ ویلې ده د دې ویډیو په شروع کې نوموړي خپل مینوالو ته د سلام ترڅنګ وایي چې ټول مسلمانان یو ورونه خويندې دي نوموړي له مسلمانانو سره په دې مقدس میاشت کې د شریکې د په خاطر روژه نیولې و
شاه فیض الله آغا د کندهار له مشهورو زیارتونو څخه دی د زیارت کې هر کال د جنډې د پورته کې د میله کیږي همدارس ګڼ زیارت کوونکي او عقیدتمندان له دغه زیارت لیدنه کوي زموږ همکار ناجیه صاحبی پاړه راپور لري د کندهار ښار شمال لویدیز ته شاوخوا 15 کیلومتره د خاکریز ولسوالۍ په لور مزل کو
هلته د شاه مقصود رحمت الله علیه زیارت د خاکریز ولسوالۍ په درې کې آباد دی. د دغه زیارت ودانۍ او شاوخوا سیمې د زیارت د لرغونتوب ګواهي ورکوي او موږ ته دا پیغام راکوي چې کلونه کلونه وړاندې د شاه مقصود اغا زیارت رغیدلی. لیکوال او څېړونکی حضرت ولی هوتک وایي شاه مقصود رحمت الله علیه د کندهار د مشاهیرو څخه دی او څو پیړۍ وړاندې مقبره په خاکریز ولسوالۍ کې آباده شوې ده.
ډېر مخزونه او ډېر لیکوالو پر شاه مقصود علیه رحمه باندې په یوه نظر نه دي. ځینې لیکوال استاد پالوال صاحب وایي چې شاه مقصود علیه رحمه دی د غزنی د شاه مسعود د کلی دی او د غوري پښتنو سره هلته په یو جګړه کې وژل شوی دی. د ایران یو دایرة المعارف دی، هغه بیا وایي چې شهید مقصود علیه رحمه د دا اصلي نوم چې دی سیف الدین دی او د سید خلیل زوی دی. دی د ایران د شاه عباس د کورنۍ دی.
دی وایي چې د شاه مقصود هغه مقبره یو ځل د غوریانو له لوري سوځول شوې هم ده، وروسته بیا د وخت حاکمانو رغولې ده. لیکوال او ژورنالیست ولی محمد انوري چې د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی هم دی وایي شاه مقصود رحمت الله علیه ته د کندهار خلک شاه آغا هم وایي. دا چې نوموړی څوک و ښاغلی انوري یې په اړه وایي
دا پیری د خلکو په نامه نه چې په خاکریز کې زیارت دی. یو مشهور نندوی میله چې په خاکریز کې د سرکی جګړه شغه په زیارت کې د نوروز میله ده. هته د کندهار په سطح د جندي مراسم تر سره کې جندي پورته کیږي. د شغه ملنګیان متولیان خپل درویشان دي او هغه په ډیر لوړه کېده باندې دته ناشتي.
دی وایي د شاه آغا د زیارت مریدانو ته زیات زیارت کوونکي پیسې ورکوي او د همدغو پیسو له مخې د ژوند چارې روانې دي. په دغه زیارت کې یوه سوری تیګه هم موجوده ده. دا چې د دغې تیګې په اړه څه باورونه موجود دي بیا هم ښاغلی انوري.
په شاه آغا کې یوه ډبره ده چې د سنگ سوراخ په نامه باندې ده، یا په اسلام باندې په ډبره کې یو غټ غار دی. هلته خلک څو ډول تعبیر لري. ځینې وایي چې خپل د شاه آغا درویشان داسې وایي. دوی دا سنگ دی چې دا د امام علي رحمت الله علیه معجزه ده. خو د هغه سیمې پښتانه اوسیدونکي بیا داسې وایي چې یا دا په دې ډبره کې د شاه آغا یو کرامت دی او هغه دا دی که چیرې چا ګناه کړی وي دلته چورنه اوس بیا ژر نه سره وتلی.
دی زیاتوي چې د شاه آغا په زیارت کې هر مازیګر د دغه زیارت منجاویران د شاه آغا په یاد نغره وهي چې دا چاره له کلونو کلونو را په دې خوا دوام لري. یاد دی وي چې د شاه مقصود آغا د زیارت سره شاوخوا غرونه هم د شاه مقصود په نوم یادیږي او په دغو غرونو کې ځانګړې ډبرې پیدا کیږي چې شاه مقصود یې تسبیح ترې جوړیږي.
دا اوخ کی میں هم لخپل ذات دی ما ته بس هم دال ژوند پات دی. دا چلی ونے لونے گرزما دا خو می لډی احتیاط دی. ستادا ننګرهار ننګرهار حسن ته اوخ کی می راوړی لهرات دی. څومره دی په خپل نظر کې تیته شوې لام یې سویلی دوخ کوشات دی. دا یو څو دردناک یو کګی کرخی پات راته خپل خرابات دی. ځواني مرګ فرید بارانی په خپل شعر کې د نوي شخصیت جوړونې هڅه کړې. هغه په ځان او جهان فکر کړی او هغه تجربې په شعر کې شریکې کړي چې هر انسان یې باید یو ځل تجربه کړي. بارانی په خپل همزولو شاعرانو کې یو نادر او رښتیانه شاعر و. د بارانی د شاعرانه دنیا د جاج خستو لپاره مو د بغلان پوهنتون استاد لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني هنر جاج سره بللې متیا موکړي.
هنر جاج
رحمانی صاحب د فرید بارانی په شعر کراته وغږیږي. دغه د شعر هغه ځانګړنې چې موږ فرید بارانی ترې وپیژنو څه وي؟
ډیره مننه. فرید بارانی په
اوشت کلنې کې زمونږ نه د تل لپاره بیل شو. نو کچیرته د دې ل ژوند په دغه اوشت کلنو تجربه کې د دې شیر پر سر لکړو نو د سره تخکاری چې دغه شیر به د دې له عمر څخه مشریا په بلې بار ډیر وړاندې وي. یو شای چې د شاعری مخترا جلبوي هغه د بلابل او پهنو او د بلابل برخو هغه تجربه وی چې د په مطالعه کې په مستقیم یا غیر مستقیم یا په شوري او غیر شوري ډول ورناخسته وي او بل اخره په ځنو شیری تصویرونو کې مخته په ناخداګا ډول را سرګند شي. مثلا د دې د ذکر ساحتي بو انجینری او د آزاد مطالعه برخه د کوانتم فزیک نرانیول تر فلسفه او الهیات نور برخه پورې و او د مطالعه ډیره ژوره کړې و او په دې مطالعه کې هیڅ کله هم د وزوا په منډلو کې نات نه وکړې. نو دغه مسله یا دغه تجسس موږ ته د هغه په شعر کې هم یو ډول د قناعت نشتوالی راحس کوي. په دې معنی چې دای هیڅ کله هم راضی نه دی چې په شعر کې هغه پنځول شوی تصویرونه خبره یا په ټوله کې مفکوره د خپل نهایی فکر وبولي. دغه وروستی شعر یا ورپسې بل شعر کې موږ ګورو هغه ترغی نه موږ ته نوې خبرې نوې تصویرونه او نوې خبرې کوي. نو په دې لحاظ باندې د ده دغه اروایي سرګردانی او په ټوله کې د تجسس او بیا په شعر کې پراخه مطالعه ځکه چې تر کومه چې زور سره آشنا وم د انګریزي شعرونه هم لوستل فارسي شعرونه هم پوره مطالعه کړی وو او د پښتو شاعري ډیره نه کوله. پښتو کې یوازې خپل خبرې راته کولې او یو وخت لکه څنګه شاید د دوی په شعرونو کې هم تاسو هیڅ کړی دی ارواښات اسحاق ننګیال شعر دته خوند ورکړی و. ما ته ویلی وخت چې ما د لومړي ځل لپاره یو شاعر پیدا کړ چې شعر یې خوند راکړ او یو څه اغیز په کې د ننګیال هم تر یوه حده پورې ما محسوس کړی و. خو وروسته ما یو توپیر چې په دې شعرونو کې راته معلوم شو یا څرګند شو هلته تر ډیره پورې د ننګیال صاحب په شعر کې دغه تصویر او لفاظي کې سړی ورته وایي دا ډیره شاهکار او ممتازه وه. خو د ده نه دا خبره تر ډیره پورې مفکورو فکر واخیسته او ده پکې هغه مخکې ما چې کوم موارد یاد کړ د هغې د مطالعو ځینې بیلګې پکې وړاندې کړې وې البته په شاعرانه طرز او شاعرانه انداز باندې. درېیمه بله مهمه خبره د نوو خبرو نوو ترکیبونو وه. تر ډیره پورې د ده د شعر کې ځینې پراډاکسي خاصیتونه داسې وو چې د هر چا پاملرنه یې ځان ته ور اړوله او موږ د دې دپاره تم کېدو چې د ده دا خبره یو ځل بیا واورو ځکه خبره زړه وه خو په نوي طرز کې راته وړاندې کېده. یعنی هم د مضمون آفرینۍ لړخه او هم د معنا آفرینۍ لړخه ځینې داسې موارد وو چې موږ په معاصر شعر یا د په همزولي شعر کې نو ورسره آشنا شوي. نو په دې لحاظ باندې زموږ توجه د ته واوښته او خاصتا د دله مرکز خورسته د شعر ته ځکه زموږ پاملرنه وروا وخته چې د ده ځنې مستعار نمونه یا مستعار اکاونټونه را برسېره شول. هغه شعرونه چې د خلکو یا د خواله رسنیو ترمنځ ډیر عام شوي وو راته څرګند شول چې د دې شاعر فرید بارانی وو. مثلا د یاسین او فرید بوریا په نامه ځنې مطرح شاعران وو هلته چې په پښتو دری دواړو کې شعرونه اوړېدل راوړېدل. خو د ده له وفات وروسته را څرګنده شوه چې دا شاعر خو په حقیقت کې فرید بارانی وو. یعنې ده ځنې ټولنیز مزاحمتونه هم در کړي وو خپله په دې شعر کې ځنه هلته دغه سیمه مفکورې وي چې په عامه سطحه یا مثلا په کلتوري بهیرونو کې په یو ډول ټکر سره مخ وي.
یعنی سنتي تابوګانې
ماتې کړې وي.
رحماني صاحب تا په فکري لحاظ د فرید بارانی په شاعرۍ کې څه حس کړی دی په کومې لور روانو؟
دا یو اصلا په فکري لحاظ خلکو ته وایي چې دا ژوند ډیر ښکلی دی او دا تاسو چې دا ژوند مو بدرنګ کړی. په بل لحاظ دی وایي چې تاسو خپل فکر مه سانسوروي د بل چا له فکر د بل چا د جوړښت لپاره یا د بل چا سره د سازش لپاره خپل فکر د هغې تابع مه ګرځوئ. ستاسې خبره که ډیره کمزوري هم وي چې وی کړی هغه تر هغه خبرې چې د بل چا نه مو په تقلید کړي وي یا د بل چا نه مو اخیستي وي هغه به ډیره ښه وي. د علومو په لحاظ د ډیر ځله ځینې فلسفي افکار یا فلسفي مفاهیم په شعر اړولي دي سره د دې چې کره کتونکي په دې نظر دي چې د شعر اوږې دومره قوي یا دومره پیاوړي نه دي چې ستر فکرونه او فلسفي فکرونه د ور باندې ولګیدل شي. مګر ده هم هغه فلسفي فکرونه دومره خواږ کړي او نازک کړي وو چې په موږ کې د جذب توان وو یا موږ ته د منلو یا د منطقي منلو روحیه را کوله. او هم هغه شاعرانه مجبوریتونه کسړی ورته وي شاعر ته د هغه علاوالدین هم دی په ښه ډول راوتلی وو. بله مسله بیا د ارواپوهنې وه. ده خپل ځنې رواني تجربې یا خپل ځنې رواني تجربې یا د نورو ځنې رواني ستونزې مثلا په افغانانو کې چې موجوده وي هغه د ځنو سمبولونو په توګه وړاندې کړې وي. اته دغه سمبولونه د مرغان وو یا ځنې ځورېدلي انسانان وو یا مثلا اته جامدات وو بوټي وو غرونه وو اته دغه د تنه باندې راځړېدلې لاندې جامې د دې لپاره یو تصویر وو او د دې د سرګردانۍ د دې لپاره د انسان د رواني حالت یا د لمر په انتظار یا د وچېدو په انتظار د خپلې اروا د تسکین یو بل سمبول و چې سړی په نوي ډول سره مخ کېدل. یا مثلا ګڼې بیلګې چې د سړی په دې شاعرۍ کې راواخلي داسې ورته ښکاري چې دې سړی هم د ارواپوهنې له لحاظه هم د ټولنپوهنې له لحاظه هغه خپله ټولنه په شعر کې تصویر کړې ده. یعنی سره دې چې د بهرنۍ مطالعه کړې وه خو تصویرونه یې معادل تصویرونه یې په خپله ټولنه کې ورته موندل افغاني تصویر یعنی افغاني کول یې په یو ډول. مثلا زه تاته هی غږ په نامه شعر دی دغه دوه درې مصرې درته وایم. وی غږ یې شیشې غوندې وو راغله او زموږ زړونه یې کودي کودي کړل بیرته لاړه. او غږ یې شیشې غوندې وو تر هر قدم لاندې سل مړي ژوندي پراته وو. اوس دغه د سل مړي ژوندي پراته وو دا یو تر ډیره پورې پاراډاکسي خاصیت دی. یعنی دا تر ډیره پورې دغه کلمې په دغه ډول ناشنا کړې دي او کله چې موږ اورو نو داسې فکر کوو چې دا خبر خو مخکې اورېدلې وه خو اوس یې په نوي اندازه اورم. دا چې لوستونکي ته همدغه د تم کېدو ځواک ورکې په لاره روان وي د یوې شېبې لپاره تم شي چې صبر دا څه اورم. نو د دې په شاعرۍ کې دغه خبره تر ټولو مهم ټکی دی چې خلکو پام وراوړي.
تاسو مخکې خبر مو کړ د سانسور معمولا په فکری انفرادیت کې چې موږ زموږ شاعر خپل انفرادیت یا خپل ځانګړنه ښیي په هغه کې کله ناکله داسې چې سنتي قواعد او قراردادونه ټولنیز اصول دا ماتي او له سانسور وځي. فرید بارانی، آیا دا سانسور په پام کې نیولی و کنه له دغه ټولو قیداتو او اصولو بهر وته شاید؟
اصلا که د فرید بارانی هغه عمر یا د مثلا هغه جسمي توانایي ته سړی وګورو ما مخکې ویل چې دی تقریبا تر ویش کلنۍ پورې زموږ سره وکنه، نو په دې لحاظ په طبیعي لحاظ هم د انسان هغه فکري ځواک استقرار نه مومي. دی هرې خواته میلان کوي، هرې خواته ورځي، یا په بل عبارت هر خبر اور باندې ډیر ژور اغیز لري یا د هر شاعر یا لیکوال تر اغیز لاندې راځي په یو ډول. نو په دغه غډوله کې یا په دغه سی ور ټکنی مزل کې د بیا هم پیاوړی و چې دغه مسائل یې تر ډیره پورې په شعر کې مات کړل. یا مثلا هغه کده فورم له لحاظ او یا د محتوا له لحاظ و، نو زه خو داس نشولم چې دا به د یو سب کې یا مثلا دغه تا د فکری انفرادیت خبره وکړه چې دا به خاص د خبرې. خو زه وایم که اقلا دغه سړی تر څلوېښت کلنۍ یا پنځه څلوېښت کلنۍ پورې عمر کړی وای یا زموږ سره وای، نو شاید موږ د یو فکری مکتب یا په شعر کې د یوې ځانګړې لارې یو مخکښ شاعر بللی وای. خو متاسفانه چې دی تر هغه مزل پورې ونه رسېده او دغه سفر یې نیمګړی پاتې شو. خو دغه نیمګړی سفر چې موږ ته کومې تجربې بیانوي، کومې خبرې بیانوي، نو راته ویلی شي چې دی د خپل فکر استازی و او هڅه یې دا وه چې خپلې خبرې وکړي، خو تر ډیره پورې د خپلې وروستۍ خبرې نه هم دی راضي نه وي او زړه یې ورباندې تسکین نه شي او ذهن دغه د تجسس او لټون ځواک یې د یو بل شعر د پنځولو لپاره نارام وساتي.
رحمان صاحب، تاسو مخکې د اروخات بارانی د مستارو اکاونټونو او په مستارو نومونو د شاعرۍ خبره وکړه. تاسو شعرونه لوستي دي، ولې دغه شاعري په مستارو نومونو کړې ده؟ حال دا چې د ته کریډیټ نه رسیږي، مګر دا شاعري کړې ده. آیا په هغه کې داسې څه وو چې د ټولنیزو قواعدو سره په مستقیم ټکر کې وو یا د اسلامي یا د دینی او مذهبي قواعدو سره مستقیم ټکر؟
دا یعنی په فکری لحاظ ډیر په ټکر کې نه وو، خو کله دغه الفاظ او کلمې دغه سي تیارول چې لا هم زموږ غا ټولنیز ذهنیت دې منلو ته آماده نه وو. مثلا دای د داروین او د لیلی نو د زنو نور نمونه راوړي. هتا مثلا دای په شیر کې د اسامه یا د ګڼ اوسنۍ او سیاسي واکمنانو نمونه مخلي خو د سمبول په توګه کاروي. مثلا مستقیمه نغنوي، یعنی په یو ډول لغه سیاسي رنگ هم ورکوي. نو په عام ټولنه کې کچیر ته دغه خبرې وکي، یا مثلا دغه دی انسان د تکوین مرحله چې کوم مثلا کمونیزم ورته اشاره کړي، یا مثلا په دونورو اړخو یا اسمونو کې چې د تکوین اشاره شوی، یا په نثري لیکنو یا کتابونو کې چې ورته شوی وي، دغه مسله کړه شعر ته انتقالوي په عام ډول په شاعر باندې ګڼې ټاپی لګیږي چې ګنې دای دغه مکتب پایرا ودی دغه سب پایرا ودی. حال دا چې دغه مسالې ته په یو بل ډول اشاره کول، اشاره دا و چې مثلا دغه ازمونو مفکورو زموږ ذهن او فکر ځپلای دی په یو ډول، یا یو فکری تشه رامنځته شوې ده چې موږ او تاسې خپل فکر نه لرو او د نورو فکر نه مو د خپل شخصیت د اوچتولو بیرغ اوچت کړی دی، یا مثلا خپل هویت مو په جالي ډول را څرګند کړی دی.
ډیر مننه. د کونړ شیر زمان صادق چې شعر یې په ولسی رنگ کې رنگ کړی دی، وایي چې د شاعرۍ نه یې ښه خاطره دا و چې په شعر یې عریضه لیکلې وه او رئیس یې هم ورته په شعر د تقرر احکام ورکړي وو. له نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
صادق صاحب، لومړی خپل ځان معرفي کی، څوک کی، کله پیدا شوی او د کوم ځای شاعري کله شروع کړی؟
ډیر مننه انوري صاحب. زمانم شیر زمان صادق ری د کونړونو ولایت د اسمار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم، او د ژوند د څو لسیزو وړاندې په یو غریب بزګر کورنۍ کې زیږیدلی یم. د ډیرو ناخوالو، د ډیرو سختو کړاوونو هغه دودونو دې ته مجبور کړم چې شاعر شم، او شاعری مې د یو ودوس چې هغه زما ډېر نږدې ملګری و، اوس په جرمني کې اوسیږي، او د سید شمشدوی هنې مجروح لمسی دی، د سید بهاءالدین زوی دی. د هغې سره زما تعلقات و. یو وخت داسې و چې زه ولاړم د هغې خواته، هلته چې ولاړم دی په کور کې نه و، بېرته چې روان شم ډېر زیات خپه شم، ستومانه شم، یو تاثیر را باندې وشي. دوه بیت مې ولیکل، بیا مې چا ته وویل، هغه ویل چې هلکه دا خو بالکل د شاعرۍ ماسې اوس دغه پیدا شو. بالاخره ورو ورو شعرونه همداسې ویل کېدل. خو لنډه خلاصه خبره دا ده چې ما د خپلو شعري ژبې نه یوه ښه خاطره چې زه لرم، زه دولت پیلن کارمند یم، او دغه خاطره ما دا ده چې ما د شعر په ژبه په یو وخت کې عریضه ولیکله، زه تصادفاً داسې ورپېښ شوم چې دغه چا ته چې ما عریضه لیکلې وه، ما چارواکی ته په مخ کېښود، زه خبر نوم چې هغه هم شاعر دی. نو ما ته هغه په شعر باندې امر راکړ، اوس هم راته را یاد دي. نو د هغې ورځې نه بیا زه دولت کارمند شوم، او تر دغه دمه پورې په دولت کې کار هم کوم.
لومړی شعر د کومې و؟ تا خو هم ویلی چې د مجروح صاحب نوسی و، هغې خواته لاړم، یو دوه بیتونه مې جوړ کړ، هغه کور کې نه مایوس سره ووتم، بېرته راغلم. هغه بیتونه تا ته یاد دي؟
داسې لږ راته یاد. ګوډ مات ګوډ، هغه دا و چې ډېر زیات خپه شوم، جانان ته کور نه یو، داسې شکل ما خو د وړوکوالي خبره وه. بیا چې مې بعضې مشرانو ته وویل، ما ته چې ته خو شاعر یې، بالکل تشویق یې کړم. بیا مې شعرونه همداسې ورو ورو لیکل، او تر دغه دمه ما هغه د شعر
پسې د کومه داسې غزل ویل
داسې غزل مې ویل چې ما ویل چې دغه قتل مې په بلای چې مازیګر ولاړه وه، کمار و سری شونډې په هنر ولاړه وه، د مینې دروازې کړکۍ مې ټولې پسې بند کړې، خو بیا مې لکه داغ د زړه په سر ولاړه وه. د نیمو شپو په خوب کې د هیبت مې و ټوپونه، د حسن خاپرۍ لکه د لمر ولاړه وه، او خونینه کربلا پرې د یزید شورانه هیره، یو بوج مې په بدن لکه د غر ولاړه وه، او د ټولو په زولۍ کې پلو د مینې تش کړ، سړی یوازې زما غریب په سر ولاړه وه. او صادق تا ونه لیدله، تش په کوڅه تیر شوې، د ګوټ نه چې تاویږي لکه بر ولاړه وه.
مننه صادق صاحب. اکثره شاعرانو دغه د جنگ د پاره، د جهاد د پاره چې مجاهدین سنگرونو تراول د روسانو خلاف جنگ وکي، جهاد وکي، ډیر شعرونه یې داسې ویلي. تاسو به هم داسې څه ویلي دي؟
داسې د انوري صاحب چې دوه شیونه زما نه خوښیږي. دوه شیونه، یو خو د یو طرف کې واقع کېدل د یو شاعر دپاره، دا زما په نظر باندې ماته ښه نه یسی ما همیشه د پاره شیرونه ویلی هغه می د ملی مصالح او د تحفظ د پاره ویلی د خلکو د یوالي د پاره ویلی دا اوسم څه کوم شیرونه وایم ان دا ټول ملی انګیزه لري دا سینه موقع شوی چې مثال خبره زو وایم لکه تاسو مخکې ویل چې د جهاد په دور کې جما هغه نظام چې مثلا د مجاهدینو مقابل کې سنگر نیول دا می تشویق کړي چې تا د خلک ملک یا مجاهدین تشویق کړي چې افغان ځکه زه په دې پوهېدم چې دلته جنگ جګړه څلوېښت کاله جنګونه وشو خو دې نتیجه ورنکړه زه په هغه وخت کې یو انګیزه ما سره راسوه چې دغه شاته یو څه شی دي او دا کار به کېږي او داسې به خلک مړه کېږي بالاخره دغه غرب او شرق دواړه شبکو کار کوي چې افغانان په خپلو پښو ودرېږي نو ما سه یو انګیزه وه ما داسې شعرونه نه دي ویلي
د سولې او امن دپاره دې څه ویلي دي
بلې د سولې او امن دپاره مې ویلي متاسفانه چې کتاب راسره اوس شته نه ده خو داسې لږ لږ به یادوم مثلا لږ به لکه داسې مې ویلي چې ټوپک مې کېښود او قلم ما اخلم قلم اخلم پلار د سولې کې قلم اخلم داسې یو شعر مې ویلی دی مثلا بله مې یو بل شعر ویلی دی چې تا په کتابونو کې پیدا نه کړو ما هم د سرو شرابو ګوټ کې اومند زه د خلقت د حماسې شی او ته د منکر او نه ستر یغي این داسې شکر مان تیر شویم را تیر شویم تیره ما ته د مخکې ویل چې ما ته ښه خاطره په خپل شعر کې چې ما یې په شعر یو عریضه لیکړې وه هغه مقام ته که ستا اجازه ته وایم چې پخوا چې به سړی د مکتب نه خلاص شو بیا به ده ته یو کال بیا دا په خدماتي کارکون بیا مقرر و بیا مونږ دا کار وکړو بیا چې راغلو تجربه حاصله کړي نو مونږ ویل چې هغه دغه راکړه د یو رئیس شو په هغه وخت کې دا ډېر په غوسه شو قار شو د چوبې نه مونږ ویستو زه ډېر سخت ستومانه شوم نو لاړم په یو ځای کېناسته نو ما یو عریضه ولیکله په هغه وخت کې د کونړونو په ولایت کې یو د پراختیا پروژه وه محترم د کونړونو د ولایت د پراختیا د پروژې رئیس صاحب خیرزمان صادق محافظ د ځنګلونو وظیفه اجرا کوو مترکلونو نن د تیر کال قرارداد مې شکورا بیرته غواړم چې ماپیش شم دوباره ځکه ډېرې معجزه بې زمینه وظیفه اجرا کوم په شوق مینه کله تاسو راسره لطف څه وشي چې اقدام د تقرر مې پکې وشي په درناوي قلم وښکې تویوي هغه غواړي چې قانون ایجابوي نو هغه رئیس چې کوم څوک هلته ناست ما ته پته نه ده هغه شاعر دی هغه چې څه کتل دی زما عریضې ته داسې به د برېتو که خندل نو ما ته یې ویلې چې د هغه ده تا په شعر عریضه لیکلې ده زه تا له په شعر امر در نه کوم زه به ګیدړ یم نو ویې لیکل عریضه ما هم ستا عریضه وړاندې کړه ریاست ته بل خصوص د ځنګلونو مدیریت ته چې د نوي قرارداد او مقرر شي بیرته جوړ شي نوي کال کې دې خدمت ته په ځنګلو به ګردش او راسکاري کې چې حیران کړه نور کارګر خپل فعالیت عبدالغفار کوټوال مدیر عمومي الفچرها و ځنګلات اوس هم هغه عبدالکوټوال صاحب ژوندې دی لکه چې شته دی نو بس بیا هغه دغه ته چې زما د ادارې ته وي وړه هغه اداري مدیریت ته نو هغه ولیکل چې او شاعر نه و رئیس ته چې مې وویل رئیس ویل زه چې اوس وایم ته ماته معلومات یاد نه یې ولیکل دربست رتبه ده به حیث مامور مقرر کردن دا زما یو ښه خاطره ده شعر او شاعري دا هغه وخت نه ډېر پخوانه
صادق صاحب اوس هم داسې ځوانان داسې شاعران شته دی چې خلک جنگ ته هڅوي ستا هغوی ته پیغام څه دی چې شاعران څه وکړي د دې هېواد د آبادۍ دپاره د خلکو د سوکالۍ دپاره
دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی په یو طرف کې واقع کېږي او یا دغه ته زه شاعر نه وایم چې دی د انسان د وینې نه خوند اخلي د انسان د وینې تویدو نه د مرګ جوب نه خوند اخلي بلکې شاعر زه هغه ته وایم چې هغه د یو ښې جلګې او چمن نه خوند واخلي د هغه د خواب شهرونو د اوبو نه خوند واخلي هغه د ښه نخسرو نه خوند واخلي هغه د ښې منظرو نه خوند واخلي د انسان خو انسان د انسان دی دنیا ته پیدا شوی دا دنیا به د انسانان دي چې ژوند به کوي انسانان دي چې د دنیا نه به خوند اخلي نو شاعر دغه ته شاعر نه دغه ډول شانو ټول شاعران ته زما خواست دا دی چې تاسو د سولې لپاره په نوي شرایطو کې د سولې لپاره کار وکړئ د سولې لپاره شعرونه ولیکئ د امن لپاره یې ولیکئ د خلکو د یووالي لپاره یې ولیکئ ځکه د قرآن جمشان یو ستر قانون دی د خدای پاک را لېږلی پاکې د اتفاق ذکر شوی دی شاتو مچو اتفاق کړی دی زرهاو مرضونو لپاره هغه د هغوی بیادبي ما پي هغه کوم دغه چې دی نه وځي هغه شاته هغه د زور مرضونو پر دوا دي نو دا زما ارزو ده چې شاعران باید دې شیانو ته ترجیح ورکړي
د ټولنیزو ناخوالو روښانتیا د ستونزو د حل او بدو عواقبو د بیان لپاره بیلابیل ادبي چوکاټونه شته خو لنډه کیسه هغه چوکاټ دی چې د لیکوال لاس ورکې زیات آزاد وي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه بند راوړوي
بنا خوري کوم زړه پیغله په نظر نه درځي چې مرکه پری وکړم خور لنې د زړې پیغلې په اوریدو غوته په غاښ شو سترګې براندې ونیوي دا ورته خورا حیرانونکې خبره او پوښتنه وه. د مخه تر دې چې ګل ببو ته مخامخ ځواب ورکړي، له ځانه سره یې په لوړ آواز وویل: زړه پیغله؟ ګل ببو سر وخوځاوه: او خورې زړه، خو چې لږه ښایسته هم وي. خور لړه یې په فکر کې لاړه، ځکه د ګل ببو مشر زوی نوی شل کلن شوی و او ورونو یې هر یو یې هم ودونه لرل. له ګل ببو یې دستي پوښتنه وکړه: دا زړه او ښایسته نو چاته غواړې خورې؟ ګل ببو اوږې وښورولې، په غرور او هسکه غاړه یې ځواب ورکړ: خاوند ته. خور لڼه یې ټکان وخوړ، له حیرانتیا یې خوله وازه پاتې شوه، لکه خور لڼه چې یې لیونۍ په نظر ورشي. خندا ونیوه، خو بیرته یې ځان راټول کړ. په ورو یې وویل: نو مېړه خو دې کونډ نه دی، له تا پرته بله ښځه هم لري، دا څنګه لیونۍ که څه؟ غاړه یې تازه او غږ یې لوړ کړ، سترګې یې له قهره وځلېدې، په پیغور یې وننګوله: داسې مېړونو ته ښځې زهر ورکوي او تلا بله ښځه ورته غواړي. ګل ببو لکه لوی درد یې چې زړه ته راشي سوړ اسویلی یې له خولې وویست. څه شېبه غلی شوه، لکه څه چې هیر او یا هغه څه چې غواړي ووایي ویې وایي که نه. خو ناببره یې بې واکه په تاو له خولې ووتل: غواړم هغې ته سزا ورکړم. چا ته؟ بنی ته. خور لړه یې بیا فکر کې ډوبه شوه: ولې بنی دې څه ګناه کړی؟ څه مېړه پسې خو دې نه ده راتښتېدلې چې لتا یې بیل کړی؟ ګل ببو پړنګ په ژړا شوه: تا د بنی کینه نه ده لیدلې؟ خور لړه یې سر وخوځاوه او د هغې خبره یې حقیقت وبله: خدای دې نه راښیي، بره د اولاد له مرګه لا لوی غم دی. په دې خبره د ګل ببو ستونی ویر راواخلي، نور هم ژړا ونیوه: پوهېږي خورې، پوره شل کلونه مې لو د هم واده وروسته میړه خواته نه دی راغلی. ګل ببو په ژړا ژړا کې د خپلو دردونو بیان او نقل تیر کړ: میړه مې له نوي ښځې سره دا ټول کلونه په بل کور او ځای کې اوسېد. څو ورځې مخکې ننواتې راغی چې بنه مې راضي ده او نور ګډ اوسېږو. نه تلم، خو په میړه مې زړه وسوځېد. ما ویل: راځه یو ځل دا شیشه که وګوره. یوه اونۍ ورسره واړوه. ورغلم، ګل ببو بیا ژړا ونیوه: خوری هغه شپه دې څه حال وانه چاو؟ نږدې و ټوله کوڅه را باندې خبره کړي. میړه مې په همغه نیمه شپه کې ورغی، له ویښتو یې ونیوه: پوهېږي خوری، دې مې خاوند ته څه وویل چې داسې در باندې ګرانه وه؟ بیا دې ولې زه راوادولم؟ ما چې دا واورېدل لکه په مخ چې اره اره شم. بې واکه مې لویه کړکه له خولې ووته. خو میړه مې د هغې بیزو چاره هم وکړه. په دې خبره یې داسې حال پې جوړ کړ چې چغو او کوکوی ټوله کوڅه په سر واخیسته. سهار ملازان مې میړه بیرته خپل کور ته راوستم، خو قسم یې وکړ چې نور بل هغې سره هم پاتې نشي، ځکه خدای یو کال کېږي چې دواړه په ښځه پسې ګرځو. خور لڼې غېږ ته رانږدې کړه: نو بیا ولې په زړې پیغلې پسې ګرځې خورې؟ ګل ببو اوږې پورته ونیوې: پیغله نو څوک په بنه ورکوي خورې؟ خور لڼې جیب ته لاس کړ، زرګون نوټ یې راوویست، د هغې سترګو ته یې ونیوه: چې لوټونه وي د ښځو څه کمی دی. لاس یې پورې کور ته ونیوه: ستا مېړه خو لا ځوان دی خورې، هغه کور کې یو سپین ګیری چې په ملا کړوپ شوی پرون داسې یوه چټه پیغله وکړه لکه خدای چې په خپل قلم رسم کړی وي. ښه نو داسې نجونې درته معلومې دي؟ خور لڼې سر وخوځاوه: هو خورې. ګل ببو له خوشحالۍ لکه د ګلاب غوټۍ وغوړېده: ښه، خدای دې ښه در سره وکړي، زه خو هم همداسې ښځې پسې ګرځم چې دا سمه پرې وسوځوم. خور لڼې یې ډاډ ورکړ: بس یوه میاشت کې دننه دننه به له خیره د دې اور لمبو ته کښېنې خورې. او له دې سره ګل ببو له خوشحالۍ داسې اټنونه واچول تا به ویل د ورور او یا د زوی د ناوې ډوله یې چې په کور راننوځي.
د پښتنو یو بل مشر او شاعر بابا هوتک چې پښتانه ننګ ترابللی او په ګڼو جګړو کې برخه اخیستې ده، د ادب جام په نننۍ برخه کې سهار ګل میرزا پاړه حوال وړاندې کوي.
ادب جام.
بابا هوتک یا هوتک بابا. بابا هوتک هم د ترنک د ناوی له مشهور پښتنو څخه دی چې هم د عرفان او هم د مشرتوب صفات لري. پر دغو ښېګڼو سربیره د پښتو ژبې یو ډیر نامتو او مشهور شاعر دی. د مورخانو په قول دی د باور زوی دی او د تولر لمسی و. تولر هم د بابا غلجی له کورنۍ څخه و چې دا کورنۍ هم په پښتنو کې مشهوره ده او د بیټ نیکه له معروف خاندان څخه راوتلې ده. ډیر ادیبان او مشران پکې تیر شوي دي او د شپږ سوم هجري په حدودو کې د ترنک د غاړو د پښتنو مشرتوب په دغه کورنۍ پورې اړه درلوده. بابا هوتک له دغه کورنۍ څخه یو نومیالی مشر و چې په شپږ سوه یو شپېتم هجري کې په اټغر کې زیږیدلی او دا ځای هم په همدغه نامه مشهور دی او د کلات جنوب شرقي خواته د هوتکو او توخو مسکن دی. څرنګه چې د بیټ نیکه د کورنۍ صلاح او تقوا مشهوره وه نو هوتک هم عمر په عبادت او صلاح تیر کړی او په پښتنو کې د کرامات مشهور و او د سرداری او باداری مقام هم درلود. بابا هوتک د مغولو په دوره کې لومړی پښتون شاعر دی چې د خپل وطن دفاع یې کړی او د مغولو پر وړاندې په جګړو کې لاس درلود. د ده د رشد او زلمیتوب اثر اووه سوه اووم هجري حدودو کې دی چې دغه وختونه د مغولو د واک د خپرېدا او د دوی د سلطنت د ارتقا دوره ده. دا هغه وخت دی چې د غوریانو عظمت ښکته شوی او د فیروزکو د لوړتیا زمانه تیره شوې ده. په هرات، سیستان او خراسان کې نور محلي امیران له مغولو سره اوبه غلبېلوي او شپه او ورځ ورسره تیروي. پښتانه اکثره یا د مغولو له تاړاکه غرو ته ختلي دي او یا هم د ارغند او ترنک په ورشوګانو کې ژوند کوي. له دوی سره جنګونه کوي او خپل خپلواکي او ازادي ساتي چې د ازادۍ دا جګړې د پټې خزانې مؤلف داسې بیان کړي دي. په هغه وخت کې به هر ځل مغولو د ارغند پر غاړو لوټ کاوه. اتغر او اولان او کلات به یې تالا کول. بابا هوتک خپل ټول قومونه راټول کړل او د سره غره سره یې پر مغولو شخړې ته بوتله. په دې جګړه کې مغول تالا شول او پښتنو ګړندیو ډیر ووشل. ما ته خپل پلار داود خان داسې نقل وکړ چې سورغر په دغه ورځ د مغولو په وینو داسې لژند شو چې پلوشو د لمر به بریخانده کړ. بل ځای کې وایي چې بابا هوتک له مغولو سره ډیر جنګونه کړي دي. تلی د ارغند پر غاړو د دوی د تالاو دفاع کوله او پښتانه چې پاتغر او مرغه کې پراته وو د ده تر مشرتابه لاندې د وطن په دفاعي جګړو کې شامل وو. دا زړور مشر او سپینګری د عمر په نهه اویاوم کال پر اووه سوه څلوېښتم کې وفات شوی دی. د پښتو شاعرۍ په تاریخ کې بابا هوتک لومړی شاعر دی چې د مغولوالۍ پر خلاف یې شعر ویلی دی او دی د هغو ټولو شاعرانو پیشوا ګڼل کیږي چې په وروستیو کې د مغولو مخې ته درېدلي او په قلم یا توره یې په وطني دفاع کې برخه اخیستې ده. د بابا هوتک یو تود حماسي شعر چې په ملي وزن غږول کیږي د پټې خزانې مؤلف د خپل پلار له خولې په داسې ډول بیان کړی دی او وایي چې د مغولو په یوه شخړه کې پښتانه لږ او بې قوته وو چې د سرو مغولو پیخه راغله. د بابا هوتک یو څو خپلوان ومړل. د په لوړ غږ دا حماسي سندره وویله او خپل زلمی په جګړه کې تاوده کړل څو دوی په دښمنانو باندې بری وموند. هغه سندره په دې ډول ده: پر سرغر بل راتنن اور دی، پر سرغر بل راتنن اور دی، وګړیا جوړ راته پیغور دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، غختلی وننګ کړی دا موار دی، مغول راغلی په تلوار دی، په پښتونخوا کې یې ناتار دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. آ د مرغۍ غختلی وراسی، آ د مرغۍ غختلی وراسی، پر ننګ ولاړ د پښتونخوا سی، تورې تیرې غشي تر ملا سی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو په غشو کړی وارونه، زلمو په غشو کړی وارونه، د تیرو تورو گزارونه، ور وړاندې کړی خپل ټټرونه، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی
هم په کابل راغی. پښتنو هلې پغره جنگ دی، سورغر په وینو د دوی رنگ دی، محال د توري دی د ننګ دی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی. زلمو پر ننګ ځانونه مړ کړی، دښمن په غشو مپیه کړی، د پښتونخوا ځمکې ساته کړی، پر کلی کور باندې مغول راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی، هم په غزنی هم په کابل راغی.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال د کک او زرینې د منظومې د دویم سورت په لومړۍ برخه کې مو واوریدل چې ساکانو د هیرمند د سیند په غاړه جشن جوړ کړو او د ساکانو ملکۍ هم تجلیل ته راغلې وه. دا چې وروسته څه پیښیږي په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومې د دویم سورت وروستۍ برخه دراوروي.
ورېښمین خیال
کړي غړانګې په هوا کې، د ډولونو غره بهار ور سره مل شو، ملکې یو د سر کوپړۍ کړه پورته، د پارتیانو د پاچا د سر کوپړۍ وه، شوې روانې جام په لاس، ښکلې ساقیانې په خرام خرام نږدې شوې ملکې ته، هر یوې خپل جام خالی کړ په کوپړۍ کې، ملکې په دواړو لاسو ونیولې کوپړۍ ډکله څلوېښت جام هوما شوه، ملکه شوه بیا روانه د سیند خواته، په اوبو کې کوزیدله کوزیدله، سپین کمیسی د سپین ګل په څیر چترۍ شو، په اوبو کې ملکه داسې ښکاره شوه لکه سپینه قو چې ګډه په اوبو شي، لکه سپین سوسن چې وناڅي څپو کې، لکه سپین سپوږمۍ ځل وکړي اسمان کې، په اوبو کې یې تصویر کھړی کھړی شو، د هیرمند غی کې هوسا روح د شهی شو، چې اوبه زنګنو نشو ورپورته، د کوپړۍ شراب یې تو یې کړل په سیند کې، مخ اسمان ته په لوړ غږ یې دعا پیل کړه، د تاهیس ماسات پر روح یې کړه قبوله، ستر هیرمند د ساکانو دا دعا ده، ستا څپې دي تر ابده وي روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، ستر هیرمند د ساکانو دا دعا ده، ستا څپې دي تر ابده وي روانې، ستا له شوره مو د ژوند اخلي خوندونه، د بابا څوکې له واورو تشي مشه، ستا ناونه په مستۍ تل بهام دوسه، د ساکانو د ټبر سپېڅلی سین ده، زموږ د تندې د خړوب آسماني جامه، پر تا ویاړو کروندو ته اوبه راکړه، کب نیونکو ته پریمانه کبان راوړه، زرمینځونکو ته د زرو زرې ورکړه، د باغونو د بدن د ژوند چینشه، پویالو کې ور بهېږه تر هر کلی، او د ژرندو پر میچنو ورشې وسه، فرو هرې د اسمان په تا کې لامبي، وچو دښتو ته د ژوند روح روان شه، دا شراب دغه هوما زمونږ نظر، ستا رګونو کې زمونږ د دعا نخه، د ساکانو وټه بره راټول شوي، که تیش خولي که کسوال که هومایی دي، ماسا گیت هم از پایان هم دهاوی دی، ورسره دی دی کاسیان و لوی مشران هم، دل تا طول نن را طول شوی او تا ستایی، او تا برونا سلویخت مشران را غلی، ستر هیرمند ستا تر چنگ را طول شوی، ده هر مشر پنا ممو یو خم ایخه، لهر خم نمو سپیچلی هما راولا، چه نظر کو دستا بهان دی غیق تا، دی ساکانو دی هاستر دخمن کو پڑی که، چه پر موگ ستا او بهم پیرزو نوی،
د پارتیانو د پاچا د سر کو پړیمو د هو مال چلویخ جام کړه را ډکه ستا اوبو ته مو بخلی مست هو ما دی چې تا مست کړي په څپو شي په غورزنګ شي د پارتیانو د پاچا کو پړی د نخه چې موږ ټول سره یو لاس یو او یو زړه یو نن جوړیږي د ساکي ټبر ټولنه نن مزدک د یو نوي پیل شاهد دی نن هیرمند دیو لو تلون قاصد دی.